د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی برید درنه مرګ ژوبله
شیرو ګرځېدلې خلک ډېر زیات وارخطا شول. هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسئول تا کوي ځای ځان ته پیدا کړي هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي پر لویې ستونزې بدل شي.
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې
سره بوتا بازم خیر داره، خیر میکنن سره.
او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له مینوالو د افغان ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالي معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد 18 قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوې وه چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15مې د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یوه ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خپره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 3.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د 110 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولی شي صفر ته د ګازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یوه نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 110 هیوادونو لاسلیک کړې د هغو هڅو یادونه شوې چې کولی شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبې ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جومات ملا امام هم و د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پتی دي. او اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندې شي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستري روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حملې پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سېشنبه لومړی روغتون ته نږدې د 2 چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای پروختون کې د نن څوک نه دی ځانمن سوی، خو روختونه به هر درې شزي یو ماشوم او درې طالبان وجلسوي. دغه راز 15 نور چاپیان سوي دي. تر دمخ کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال ووایه.
شیرو غورځېدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسؤون ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تېرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته داسې وروتلو، لرې نه مولې البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه صحای ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختونه حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای شول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغه روختون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله شوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2018 میلادي کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت یې هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي وو.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 روختون د پرونی حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تېره شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمنګ همکار د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې د طالبانو له ژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوی نه دی شوی.
طالبانو د دې لانجې د حل دپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تېره هفته په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی امنیتي یو غونډه کړې ده او د هغې د مخنه په جلال آباد ښار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړي دي او په ولسوالیو کې چې دی خپل نور جنګیالي لیږلي دي چې هغلته هم د دوی امنیتي حضور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي خو په پټه دوی چې دی زی چاپی وهي په مختلفو ځایونو کې د خلکو کورونه تلاشي کړي دي، دغه ځینې خلک راستلي دي، حتی دینی عالمان یې نیولي دي. ځینې هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپې وهلي دي. ځینې خبرې دوی رسنیو ته راوباسي او ځینې نه. د طالبانو باندې چې کوم دا تور لګي چې دوی د خلکو د کورونه راوباسي، نو دا دوی منی نه او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې کېدای شي خلک خپل شخصي دښمنی پالي. خو داسې نه ده، ځکه چې کمی نمبر یې طالبانو خلکو ته ورکړی دی چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته وکړي. هغه ټلیفون باندې موږ ټلیفون نه وکړل، هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان یې وباسي بیا د هغوی مړې هم پیدا کیږي. نو هغه هم په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې د داعش د تړاو تور پرې پوره دی. نو طالبان خو په اوس وخت کې که څه هم په ښکاره په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مني، دی وجه دومره دی قوي نه دي، خو وروسته به دا سردردی نور هم ورته زیاتیږي. داسې ښکاري نښې داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څه ویل کیږي چې دوی څوک دي، په چا پورې تړلې دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کومه لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفی وژنې هم دي، خلک تښتول کېږي، هم بیروسته مړې وموندل شي. ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې وپسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تېر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربېره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې دی د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډېر په اوج کې ده، د یو بل دیني عالمان وژني. داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دیني عالمان هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې دی په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کېږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
شو د طالبانو دښمنی پخوا هم وا، اوس هم اشته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، دا غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تېر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې رایوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي. دا غا د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دي دا ټول داعش کوي، دوی ذمہواری مسؤلیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړي دي، په ولسوالیو کې هم، په شیرزاد او خګانو کې، په چپرر کې، په کوټ کې، بټی کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړي دي. ځینې نه رپورټ کیږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ اورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تېر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي. نو هغوی مجبور دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلکو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو وخت خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي اثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او د دې امر له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سوي ده. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغوني آثار او آبادات لري، خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنده تاریخي آباده ده چې باید په سمه توګه وساتل شي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای وخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي، او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په او به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سرکندنه او یو خاوب الخطا ولند د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی چې په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي قانون به دغه مخنیوي کوي او د قانون ذاتي بسم
که هم لکاغلی وسیق د ازادي راډیو پښتنه مشخصه د همدې خبرېسوي ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بت بیرته او څور غول څه وړاندې د بامیانو ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو لمخې هر کال په سلګونو زره افغاني عایدات تر ترلاسه کیدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم وویل چې د افغانستان لپاره په هند کې په راتلونکي جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نشي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوي ټیلي کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکې اونۍ چهارشنبې پیلې شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونشي وضعیت به ډېر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان
له خلکو هیله کړې ده چې د نننۍ مهمې لوبې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندوستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه یې وروستۍ مسابقه وه، په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټېډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل،
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بے نظمی چې دوبۍ گراؤنڈ کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او همدارنګه ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاټلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې، دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفا اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د افغاني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیز تروریستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپژو تر 1200 پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوه کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیر کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول را ورسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوال حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلی دی چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولی دی، نه انتخابات کړي دي او نه هم ورته بله هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړیو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تشدد له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن، سپین بولدک او تورخم دروازې د خلکو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان وایي پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یو ډله وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. دوی دا څرګندونې په یوه اعتراضیه غونډه کې وکړې. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي. د 113 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله لا هم د دې ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیر یې 250 ته رسیږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي له ژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر په شان برېښنا نه ده چمتو شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي چې د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بارو وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناست، کاروبار به نه هیڅ کار به نه وي. نو چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزارت د خرابېدو خواته ولاړ سمج مجبور یو فابریکې به لیواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سو وس بل شي نه دی پاته ځکه چې په دې هیواد کې چیرز ما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، په بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. دی وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وادي را کړی دي چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو دوی میاشتې ریږي د اوسه کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا باچا یوسف ای د کجکی بند تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کمه سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته وویل چې موږ په ګران کل ته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکړي تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. موږ مشران موږ سره موافقه وکړه چې هغه به در کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او څلور پنځه ورځې هلته کې انتقال کړو نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نژي بسته کړو وربه نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوئ. وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو موږ ته په کور کې ځای راکوه موږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړې موږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. دغه تورسم بادر کې دا باندې مزیر خطر کې پانی یې د مریضان اړو یې پرېږدي. دا خو څه مو کوي خپلوان یې هغه هم پرېږدي نو دغه اسلامي امارت مجاهدین په ټول ته او تاسو پاکستاني حکومت چې دغه بادر خلاص کړي د مریضان دی و راځي نو د اسلام په مابین کې خو بادر نه. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درتمن نیم ننګرهار څخه د امارت اسلامي له مشران څخه هیله کوم چې د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کال خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مریو دل منځنی ورځ دي. دا مراسم د یک شنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي. دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي، برعکس خوشحالی کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستي ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شته. د هغوی د خوشي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوي د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي. دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبع ډیوید انټونیو وایي،
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلی شي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې یې هر ورځ لاری بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم د غپال غېږمه د شمزو د ولسوالۍ زخه وم، د شمزو د ولسوالۍ د مسلم باغ څخه زموږ شلي اوسېدان دورې بندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کوي. کارډون لرکو ماجر کارډون نه منل کیږي. کورن دلې په مصیباغ کې دي. موږ ډېر له تکلیفو سره مخامخ یو. خدای پاک دې چاره وکړي. له حکومتو د موږ دا هیله ده چې زموږ دا ښه دي کوچنیان راتلي دي. موږ دلې یو کوچنیان ښه دي نورې تللي دي. دا خواهش کوو چې دا لاره په اسانه کې ده. موږ کارډونه ومنل، ماجر کار نه منل کیږي. ماجر کار سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستان واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو، پاکستان ته بارېږي. هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړه. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدله، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم یې موټروانان په اخته وړلی. نو هغه دا دي اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلې په باغو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودری او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګی نه کوي او مخبل اسلامی امارات حکومت لرو او د اسلامی حکومت امارات حکومت نمین داهی لرا چې دوی ته دی وی د مونږ یو ځه د مونږ په حق لدو نمائندګی نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي دوکه دومره غي خپل ملګری کومل ملک دې هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی اواز داوري او دوی نه مخایش درې چې موږ نمائندګی دوی نه کوي موږ یو مستقیل خلک یو او مستقیل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی موږ کې هیڅ کار نشته او به موږ اسلامي امارات مشرانو نه دا غوړې لره دا شی دې دوی باندې بند کړي موږ نمائندګی دوی په یو ځای کې نه کوي وسلام
السلام علیکم عبدالحاجی پټین د کندهار ولایت څخه ټول افغانان څنګه دا وایم چې دا فکری جګړه ده نیوال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیاوالو مستخه بد او نفرت راوړي دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي پاکستان یې قرارداد کړی دی پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستول دي موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځولاړ نه سي افغانان او افغانستان نه جوړیږي والسلام
سلام علیکم رورا مسو خو دلا خو بیام د کونړ د ولایت نه وی دا پاکستان فوجان سي دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمنګولې ده دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې د افغانستان ترانو نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي د ملت سره د مرسته نه کوي د ولس سره د مرسته نه کوي غاګ دی او کې پاکستان باندې د مزایرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خو نه کېږي دا غریب ولس دی د دین الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي سه بدمانه
وعلی السلام علیکم زه کریم د پکتیکا ولایت په مکسو یم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې د اسلامي ورور جان قسم دی راځه او چلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو والسلام په احترام
السلام علیکم چې پاکستان کې آیا رسمي افغانستان ته هغه یو کاس ندی نه دې ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جازمه چې د پاکستان ته نه پریږي نو ما دي اسلامي امارات مشرام نتیجې خاص دا لري د بیا یاد هم باندې چې ته نن جازمه پریږي پاکستان ته نو دوی دې را پریږي چې نن جازمه پاکستان ته نه پریږي د دم باندې کې دا افغانانو لپاره چې د لوټ مار جوړ کړي چې پیسې ته نه وښکوي والسلام
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ شفیق نوم د نهار ولایت څخه او ورجانه داغه بهدار معلومه ده چې ټول افغانستان اسلامي امارات واکمن دي نو د اسلامي امارات د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر تر زره وسیړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دا هیڅ وسله واره ډر نور له منځه ځي او د پای ټکی ورته کیږي نور د زمونږ په هواد کې موږ خپل هواد نور امن غواړو سولا غواړو ګاری غواړو پرمختګ غواړو جنګ نه غواړو جنګ نه سړیو دا لا رضا د بارو نور جنګ بس کوي او سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګوزاره راډیو څخه مننه بله السلام علیکم زه پاکستان څخه مننه کوم
د طالبانو ورونو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په څیر پیژنئ تاسو په پاکستان باندې هیڅ مات مکو پاکستان کې عوام دي کې حکومت دي کې سید دي کې مولا دي کې امیر سلیم دي دا مستقله په مجموع کې یو دي طالب چې پرون هم پر امریکایانو فوري خرڅ کړی پلاسی واسه ګونتا نامو زندانو نه زر باندې ول نه دې به هغه دی امریکایانو ته بیا بل او یې دې ورکی هم یې څه تا په کې کې کڅوړې ساده سره یې کڅوړې ساده فکر یې دی ولې تر ابد لا نو شر کې چې ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي ولې دې څه دی یو د دښمن په سرګه ته نه ګوره ته دې ته د دوستانو په سرګه ګوره دا مو هیڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي او دا اږي چې پاکستان ورسره کوي دا بس پورتا استعمالي امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه بانه کوي چې زه داعش کتره کړم، لیکن دا به پرته استعمال شي طالبه. که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ناشې، دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکرارې او ته به څوک پکې او ته به دربدرې او دا ملک به تر دغه له نور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا د طالبانو ورونو د خدای په لحاظ باندې مچې سر خلاص کړي، مچې شاوخوا وګوري، خپل دوست دښمن وژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي، هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه دار ملک شي، یو باسواده ملک شي، یو پوه ملک شي، یو شی. یعنې په هر څه چې موږ کېږي، موږ هغه دې ترټي، هغه دې اقتصادي، مادي، معنوي توانونه یې په لکهاو راورسوله. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ د دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملا فوز الرحمن پلانکۍ او پلانکۍ په دې ولې څخه تاوز یې ولې د حقانیت شبکه باندې ته ولې تکیه کوې؟ هېڅ یې مکوش حقاني شبکه د پاکستان د ایس آی اجنسي دلته ناست دی. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وایي چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي، ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پورې اړه لري. سیاسي پالیسي چې کوم وخت دوی تغییر راشي، هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کومې ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونه. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی صاحب بند کړی ده. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده، دلته په بولدک کې په مسافرو سره بد برخورد کېدو، د ښځو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومانو سره، او بالاخره د هغه برخورد د نه تحملولو په صورت کې چې امارت نشو تحملولی دا لارې بنده کړې ده. بیا دوی سره کېناستل، هلته سره خبرې وکړې دواړو ملکونو، او بالاخره دې نتیجې ته ورسېده چې یو لاره د حل پیدا کړي. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورټ واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغوی نه خواهش کړی دی چې دا خبرې ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلی. او په دې کې مونږ د ورځې 1.5 میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې، په بولدک کې، د بارډر په دواړو خواوو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده. او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم، لاره بنده ده. تنها د غلام خان او د انګوري اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی. په هغې باندې مالونه ځي راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه، هغه واقعیت خبره دا ده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 60,000 او 70,000 نفر التزی یو خدا سی مسائل دی تخنیکی مسائل دی چواقیت خبر دادا چا غډی را طاقت پر ساکی کی دی د پاره تاسو ته معلومه ده ازمن سرحدونه چدی دا صفر نقطې چدی دا د شپېتو اته کالو مخکې نقطې دی دلته ظرفیتونه نه دی جوړ شوی په خانه تجارت دیرش کال چلوي کال کاروبار زمنګ په تورخم کی یا په بولدک کی ډیر دی تجارت یو څه تازه میوه بم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړو افغانستان د داوود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دیتا ضرورت نو نن په پزرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات اماغه پخانی دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړي یو سیستم څوک نه جوړي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
نو وسه هیل اشتاله کو دایسه پلان وخت چې دغه حد اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي اولته چې کوم موټر ولار دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته پلان وخت کوم هیل اشتا
نو منګه خو تلاش کوو د ام څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګ د اقتصادي عالی شورا رئیس چې انیفی صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړې دي دا نن هم منګه د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندهار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په غزه کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزی دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نه شو یو یو من رومی د کابل په ښار کې په دیرش افغانۍ باندې خرڅېږي کې د خدای دپاره اووه کیلو رومی همدارنګه کمڼې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شولو زمونږ ته لوی تاوان هم نه تنها چې تاجر ته هم
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان لخوا ستونزه حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغوی خو بارډر زر خلاصوي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانه خستل شي د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره دا کومک کوو اوسې ولې زمونږ سره نه کوئ د امارات سره نه کوئ یو سل سره
یعنی سیاسي موضوع ده او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
بہت گوری یار دسانے